پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو له غونډې خبرو. دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي، خو مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ، او د ایران ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا ولسمشر د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي، دوی په وړاندې قانوني چلند کوي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15مې به دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ.
کاندیدانو هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي، نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي، دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې ده چې د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پراته ویشتمه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، کندهار، هرات، ننګرهار، فاریاب، هلمند، پکتیکا، کندوز، بغلان او سرپل ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللي دي. نتانیاهو له فضا څخه یو اخیستل سوی د ایران د پلازمینې تهران یو عکس وښود چې یو محل ته یو سور ویکتور ورکش سوی و چې ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل،
اسرائیل با د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
نتانیاهو څرګنده کړه چې دغه کشف شي چې ایران لا هم هڅه کوي چې د 2015 میلادي کال له تړون سره اټومي وسلې جوړې کړي. د دغه تړون له مخې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال اقتصادي بندیزونه کم سوي وه. د اسرائیل صدر اعظم ادعا وکړه چې په تورقوز آباد ولسوالۍ کې د غالیو مینځلو یوې کارخانې ته نږدې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کېږي چې یوه اندازه یې بل ځای ته انتقال سوي دي. ایرانی چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام سوی دی. ده وویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي. ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته وویل،
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې سو. د امریکا لپاره یوې نوې انزوا وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه او یو لړ جنجالي څرګندونې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو د نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل،
د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلونونه، همدارنګه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې راغلي بهتري، باید پر دې هیواد ځینې هغه سخت بندیزونه نرم کړي چې تیر کال امنیت شورا تصویب کړي دي.
دغه بندیزونه د دې لپاره تصویب سول چې پینګ یانګ د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته وهڅیږي. روسیې هم د چین د دې غوښتنې چې پر شمالي کوریا دې پر بندیزونو غور وسي ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې اوس د دې وخت راغلی چې پینګ یانګ ته مثبت پیغام واستول سي او جوړجاړي ته وهڅول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغه ګامونه چې شمالي کوریا د تدریجي بې وسلې کېدو خواته اخیستي باید د بندیزونو په نرمولو سره تعقیب سي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لویدیځو هیوادونو متحدانو لخوا یې ملاتړ کېدی د دې غوښتنې مخالفت وکړ او ویې ویل چې پر شمالي کوریا باید تر هغې لګیدلي بندیزونه په شدت دوام وکړي چې دې هیواد د اټومي وسلو له پروګرام څخه د لاسته اخیستو په برخه کې پاخه اقدامات نوي کړي. پامپیو چې راتلونکي میاشت پینګ یانګ ته درېیم سفر کوي هیله څرګنده کړه چې پر کوریا ټاپو وزمه به د یوې نوې ورځې لمر څرک ووهي. خو زیاته کړه چې دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو نتیجه به چې شمالي کوریا خبرو ته غاړه کښېښوده او په دې فشار کې باید کمی رانسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واوري چې ځینې بندیان افغان حکومت خوشی کړي او د یو شمیر نورو د خوشی کېدو ژمنه یې ورسره کړې. د طالبانو له استازیو سره د دې ترڅنګ د افغان حکومت پلاوي د را روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط د زما رایا زما حق پروګرام کې د دې بهیر پر وروستیو ستونزو راپورونه او بحث لرو.
د ټاکنو اصلي ستونزه ده کابه دا وی چې یو سیاسي اجتماع ماسټر سری په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړي مداخله کوي او کمیشن خپل کار په ټیر به پلوي او نه په دوه سره مخ ته بي.
واشنگتن ویلی دی چې پر ایران به بندیزونه سخت شي خو د چابهار بندر په برخه کې به احتیاط وکړي چې افغانستان اغیزمن نشي. دا موضوع مولا خان جان علي کوزي سره شریک کړي.
تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډیر کم استفاده کیږي.
په کندهار کې په یوې پراخې غونډې کې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کېدو مسله وڅېړل شوه.
په موږ کې باید خپل دغه احساس ژوندۍ وي چې موږ خپل ژبه ژوندۍ وساتو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوي ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوي له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د اسمت څاروان پورې پورک.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسی جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28 نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کې وشي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارک او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنی آسیا مرستیالی الیس ویلس په مشه امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه، خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وایستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په سعودي عربستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی کتلی دي. د افغانستان د دینی عالمانو یو هیئت پاکستان ته تللی او په کابل کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو د سولې پر لارو چارو غونډه کړې ده. کابل ته ورځو، له هغه ځایه تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. او بخښي له کابل سره مو ارتباط ټینګ نشو، اوس بیا کابل ته ورسو. له حدیث پردیس څخه به واورو. حدیث پردیس، دغه غونډه چې په کابل کې نن شوې ده او د افغانستان د حکومت د علماو یو پلاوی پاکستان ته تللی، په دې اړه نور جزئیات څه تاسو تر لاسه کړی دي؟
بلې شیوار صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، د افغان حکومت او د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا په استازولۍ باندې یو پلاوی تازه پاکستان ته رسیدلی، او دغه پلاوی د هدف سفر هدف هم له د پاکستان د دینی علماو سره په افغانستان کې د جګړې دوه هم د راز سولې پر اړه باندې خبرې اترې خودل شوې دي. د سولې علي شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې دغه پلاوی په دې هدف پاکستان ته ورغلی ترڅو د افغان سولې پر اړه باندې پاکستانی علماو سره خپل نظریات شریک کړي او د هیله خودل چې په دې اړه باندې ګټور اقدامات ترسره شي.
موږ پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پایله لري او د جنگ ناخوالې ګډ ملکونه متاثر کوي. دا چې په ګډه باندې د جنگ ته پای ټکی کیږي، د سولې مذاکرات پیل کو، د افغانستان د علماو سره هم نظر شي، او په اوسنی حکومت کې د پاکستان کې دی د وی ترجیحات هم په افغانستان کې سولې امن او په دې برخه کې لازم
همکاري کول دي. په ورته وخت کې شیبر سبل کې څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په کابل کې هم یو تعداد علما راټول شوی وو. دغه علما د منابع توحید په نامه باندې یو سیمینار شوی ته جوړ شوی و راټول شوی وو. د دې سیمینار هدف هم دا و چې تر څو علما وکړي شي په یو غږ سره په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، البته د حزب اسلامي په نوښت غونډه را بلل شوی و، حکمت خاغلی حکمتیار ویل چې هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د دریدو او ټینګېدو پر اړه باندې د علماو نظر سره یو کړی او په دې اړه باندې علما خپل مهم رول ولوبوي.
حدیث پردیس، مننه. و موریدل چې په د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته روان دی او په کابل کې هم علماو نن غونډه کړې ده. مخکې مو په دې خبرونه کې واوریدل چې په سعودي عربستان کې د رویټرز اژانس په نه البته د افغانستان د حکومت پلاوی د طالبانو له استازو سره کتلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ګوګل کې د پښتو ژغ غښتنې په موخه د ویلوی جوړې شوې غونډه پر مهال پر حکومت تور پوري شو چې په پښتو ژبه کې ته پاملرنه نه کړې. دا غونډه چې په کندهار پوهنتون کې جوړه شوې و، برخوالو له حکومت وغوښتل چې په ګوګل کې د پښتو ژبه د غني کولو په هدف د هغو ټولنو او بنسټونو ته لازم امکانات برابر کړي چې په دغه برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژبه غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راوځو چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دا ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
په موږ کې خپل دغه احساس ژوندۍ وي، چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو، خپل ژبه ژوندۍ ساتل لکه ذکر چې وسو د ټول شي د محرومیت او مفهومات هي څه موږ باید په دوام اړخ کې د ژبې پر علمي اساسات کار که موږ پښتو ژبه ونه پالو، ښه لوړ مقام ته ونه رسوو، موږ تاسې به ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو. لکه اوس یې اروپا په مرتکه ده، همسایه هیوادونه په مرتکه دي، هلته مو په لغتو باندې زندانونو ته پورې وي، هلته زموږ سپکاوی کوي، احترام
نکیږي. ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې اند ژغ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. اسمت چاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونه سختی شي او که چابهار بندر هم په دې بندیزونو کې شامل شو، د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ به اغیز ولري.
او سره غرض نه لري، خو مقصد اوس دا چې دقیقه نه ده معلومه. اگر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کېږي. موږ ټول معلومه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي، په دریم لاس یا په درېیم لاس، هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم تېر شوی دی، خو داسې ډېر دي. مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پرې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بدل کوي. اگر چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري، چې یو ترانزیت دی، یو خپلمنځي تجارت دی د ایران سره. د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالرو کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو، چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوې دي او مشکلات دي. پخوا به چې آزاد او صحابه انتقال د تراب کریډټ په واسطه دوه بانکونو په واسطه باندې وسنه واځي دي، هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دي او بلم ترانزیت دي. ترانزیت کې ډېر ستونزې پیدا کیږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ ته ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي.
تاسو ول چې وسته چابهار بندر لاري ډیر راکړه ورکړه نشته، الته څه ده؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري. هغه شانتي غټي انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي، او ار بنادر تاسو ته معلوم دي چې ار بندر کې راست او آمد موجودي واردات می صادرات می وسکراکې ته کې یو کشته راځي نو هغه یو 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې یو 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باري نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دي په چابهار بندر کې نشته دي دلته د دې طرف نه د ایران صادرات چې کیږي هم د دغه لارې نه کیږي او زمون صادرات هم ډېر د دنیا څخه دي تر اوسه پورې د نه دي شوې د چابهار د لارې نه
څه فکر کوي که چیرته امریکا چابهار استثناء وګرځوي په بندیزونو کې شامل نکړي د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ؟
بله او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زمونږ خواسته هم وو اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلا شي او دا قیدات پیرا نشي نو ښه به وي ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړېږي او دلته جنگ هم جریان لري او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتونه سره راوځي ګرچه په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره موږ تماس نیول او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت سپای پاسدارانو د کنټرول لاندې نه وي د ایران نو موږ به ورته اجازه ورکو او د کله چېرې د چابهار په شان ته د هغوی ټول عواید سپای پاسدارانو ته ورځي نو په هغه صورت کې موږ چابهار ته اجازه هم نه ورکوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم راستيال خان جان علي کوزه.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرایل او سرتیاسم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبله کې په دې اړه څرګندونې وکړې خو ایراني چارواکو دا ادعاوی رد کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل دا شبه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د اسرائیل صدر اعظم څه وایي چې د اټومي وسلو د ساحې د ایران په کوم ځای کې؟
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې د پوینا پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې نتنیاهو وایي د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو یا غشو په نښه شوي وو. نتنیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غالیو مینځلو یوې فابریکې ته نږدې د تور قزاباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرایلو د څېړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره IAEA د صلاحیت لري چې هر مشکوک سیمه تفتیش کړي، خو د دې ادارې چارواکو پرله پسې ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې ایران د موافقه مواد رعایت کړي. نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. البته شیبر صاحب دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه.
بله، د دې تورونو په ارتباط ایران څه ویلي دي؟ څه عکس العمل ښکاره کړي؟
ایرانی چارواکو دا ادعا رد کړي سمدستي. د ایران دولتي خبری آژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي بېمانا او غیر ضروري ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې باید د اسرایلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرایل په سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف وایي هغه وخت را رسیدلی چې ایران باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. البته شبر صاحب د عمومي اسمبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتنیاهو دا ادعا هم وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي دي څو شواهد له منځه یوسي.
بله، اسرائیل خو تر دې مخکې هم پر ایران د ستورونه لګولي و، نو دا خبره څه نوې والی لري؟
دا خبره صحیح ده. نتنیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خواله دی هم لکه څنګه چې تاسو وای د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه ورته څرګندونې کړي. نتنیاهو په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلې ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د ده په وینا ایران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره یو لړ کارتوني تصویرونه هم وښودل. په اپریل میاشت کې د ادعا وکړه چې د پلازمینې تهران په یو بله سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. البته د هغه مهال یادونه کړې وه چې د دې اسنادو ډیره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوي، لکه اوس هم چې پرون ادعا وکړه. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعا رد کړې وې.
مننه تکل صاحب. و موریدل چې د اسرائیل سریزم پر ایران تور پوری کړی دی چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري او ایران دا تورونه رد کړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. څخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وکمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي.
سیف اللہ احمد کابل دا ارزان قیامت نام کرنے والے دا مگر دلتا ارزان قیامت کے دا پولیس ہو یا ٹرافک سرا دیر زیاد پازا دیو او دیر اجل سمر زر کی گئی ماں پیام نشر گئی دلتے بخال کو باندھے چرایانو چرایانی بندے کری دی چرایانو کی تیر گئی سی دی کل ہے وہ چرائی ربان بند کی کل بلا ربان بند کی جی زنا کوئی گا مائی دے دولت ہدب چشیدا دے لارو بندول کے دی مطلب چشیدا خلق دی بازار کی آزاد کار تفریق دی مگر دیر زیادہ تر پازا بھی پا دے شکل باندے خدای قرآن کا چھوڑ گئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو په منځني سپه دوه لښ پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د اروپای پارلمان غړیو اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف د سخروف د فکر د ازادي جایزې ته کاندید کړ. اولی سنسوف په روسیه کې زنداني دی او له څلورو میاشتو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي رادیو د راپور جزئیات وړاندې کوي.
اولی سنسوف فلم جوړونکی او په خټه د کریمیا دی. کله چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، اولی سنسوف په هغو محدودو کسانو کې و چې پر مسکو یې په زغرده انتقادونه کول. اولی سنسوف د روسیې پولیسو ونیو او د تروریزم په تړاو فعالیت په جرم په 40 کاله زندان محکوم شو. خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او غربي دولتونه باور لري چې د اولی سنسوف زنداني کېدل یو سیاسي حرکت دی. سنسوف د روسیې په لرې شمال کې زنداني دی. هغه د مې په 14 نیټه غذایی اعتصاب پیل کړ او د روسیې له حکومته یې غوښتنه وکړه چې 14 هغه اوکراینیان چې د سنسوف په باور په روسیه کې سیاسي زندانیان دي خوشي کړي. د اروپا د پارلمان غړو پرون د اولی سنسوف نوم د سخروف د فکر ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. کچېرې هغه دا جایزه وګټي نو لومړی اوکراینی وګړی به وي چې د فکر او بیان د ازادۍ د دفاع لپاره د اروپا د پارلمان د معتبره جایزه ورکول کیږي. په اروپایي پارلمان کې د سلوواکیا استازي ادوارد کوکان پرون پارلمان ته وویل چې اولی سنسوف د دې جایزې د ترلاسه کولو لیاقت ځکه لري چې د ډیموکراسۍ له نړیوالو اصولو، بشري حقونو، د فکر له ازادۍ او د قانون له حاکمیت ملاتړ ته یې رښتینې مبارزه کړې او دې ته صادق پاتې شوی دی. اولی سنسوف په دې تمه دا سخت ګام اخیستی چې ژغ به یې واورېدل سي او دا تمه لري چې نړیواله ټولنه به د وقار، د حقیقت، د ازادۍ او د ډیموکراسۍ ارزښتونه پیژني. هغه د قانون په برتري او د زور په وړاندې د قانون په برتري پوهیږي او ارزښت پیژني هغه د خپل فکر او پوهی قرباني زندانی دی. اوس به د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه پر دې بحث کوي چې جایزه چاته ورکړل سي. سږ کال په د اروپا پارلمان د سخاروف د ازادۍ جایزې ته اته تنه کاندیدان دي چې په دغو کاندیدانو کې د سوریا کاس سزار او سیرانا تیس او یو جرمنی وکیل چې په خټه ترک دی او د افراطیت پر ضد مبارزه کوي هم شامل دي. د اروپا پارلمان د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزه هغه چاته او یا ادارو ته ورکوي چې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د بشري حقونو د بیان او فکر د ازادۍ او د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو لپاره یې مبارزه کړې وي.
بله فرشته جان، یو پښتو